ګي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلف مالته چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دی خو انځي دی استاد څنګه خبرې مو ورې دي چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کومې ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چې شی وایم یعنې دا نه بداله را ورکه
نن امدا موضوع چې موږ ملتیا موکړي درمنوونکو تجربه ښودلې چې که چیرې موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تېره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډېر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
پوښتنه کې چې اول یو هدف ون لري کنه یو پلان ون لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات ون لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن باید یو پلان ول لري چې یو ځای ته ورسیږي که پلان نیوي هدف ته نه رسیږي ما خپل پوښتنه کې ډیر پلان ون لرلو باورو کې چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی او دومره چيني هدا نه وو پوښتنه کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی که پلان ون لري هدف ته نه رسیږي باید یو پلان ول لري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شو وای زیات ځان ورسوي کنه نو پوجوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفه په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅکله یعنی تګ نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کوي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغې خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولرې که پلان ونه لرې یو څه د موخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوې یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوې چې لامل پوه هم شي چې په دې لارې کراسه دغه یو مشکل شته اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي دغه د حلول لپاره یو اقدام نه کوي تبن چور سره مخ کې خوده خندونه درته مخامخ کوي
له څنګه سره مې پوښتلی چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان لمخې مخ کې نږي
اوله شته دې شته یو ام دا اوس ما اور سره چټ کولو پیسې غوړ کوي مال بس د ژوند مشکلات دي دا شاندې پیسې کې بابا وي خدای توکل مختلف شه مال تات چې خدای توکل مخ کې چې دې کړي وایسه کې یاس نام ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوی دی یاس نام څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سې په مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه و چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د سې مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځخسته شم او کوشش هم لرم ماته وی نه مړه ځان خو تر څو چې درس وای او د سې کې واسه کې مخامخ ورزه چې وشو شو شو پلان ډیر مهم دی که پلان ونه نیسې په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغه څه پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه څه مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې هماغه څه مې ویلي وو هماغه څه وشو همالته زه پاتې شوم همالته زه سایلنټ شوم ما ورته ویل که اوس به ما ورته درس ویلو هماغه سوال به مې تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د څه پاتې راغلم په هر هر کې به ځان ته پلان ولري اته روزمره کارونه ته به تاوی پلان ولري پات شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای رسیدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ماته یو ځل تجربه شوې ده او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بی پلان دې مختلف نشي
از حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک له وایي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه بې پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوله لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلاتو سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سې لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله په 90% سره، با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې دا مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغې ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول وه، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایه چې همدغه پلان لږ تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پوهنتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسې سر آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زموږ مغزه به حتی پې کار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې مونږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پوهنتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه دپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت، ما بعد هغه دپاره یو ساعت وخت ټاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې دپاره ما نیم ساعت یا 10 دقیقې د مطالعې دپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پوهنتون کې مخته لاړ شم. په لومړیو کې، په لومړي سمسترونو کې ما 2% 2 او 1 بیا وروسته چې ما کله خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما 80% وته وختله. په تیر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي 80% باندې کار وکړم، نو 90% ما لاسه راوړه. نو الحمدلله ډېر ترې راضي وم، یعنی په دې زه مطمئنه شوم چې که چېرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسني سمستر کې چې پرون 90% نتیجه راووتله، ما 90.2% لاسه راوړه. نو دغه دپاره مونږ یو منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډېر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مو ورته ډېره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې سم ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بې پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا فار برخه کې دای نشي کامیابېدلی، داسې ملګری لري؟
که دا اوس درته یم چې دغه اوس 2-3 دقیقې مخکې، که شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو نه شي، 2-3 دقیقې مخکې زما سره څنګ ګاونډی ده، تقریبا د 1900 کلو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم یو ډسپلین ولرې، او په دې نه کېږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکړې. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته؟ ما له مکتب نه فارغ شوی وو. ما ورته وویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې، یو شپږ میاشتې زحمت وخت کړ، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې کوم هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وخت کې خواري وکړې، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي، په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ، ډېر خوشاله هم شو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه د نن نه د ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولرې، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې، تر څو ته اوس کولی شې خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې. که چېرته ته درس وایې، زحمت وخت کې، نو ته به هغه نتیجه لري، نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شې، هغه ته حل لاره پیدا کولای شې. د تعلیم سره تعلیم فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې نه په خپل ژوند کې ډیر زوریدل بیچاره کړیدل ډیر مشکلات درلودل نو داسې ډیر ځوانان دي چې نه امید به پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا سي دغه انګیزه یو ضرورت پیدا سي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او روښانه راتلونکی ولري
bale راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو د پاندون په ورستي ټولګي کې یاستې آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړي چې وکړي څه ډول پلان مو ورته سرلوسه طرح کړی دی
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ دا یعنی هغه مالی سپورت زمونږ د سلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم مو کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل ځکه ما پوهنځه چې دا شریعت دي نو د لپاره عربي ډیر مهم ده زه نور تر خیر سره را روان اوسو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعین اومه چې یاد سهار ته د پانتون نکله به کار اوسم او یاد غرمه د ورځې په جریان کې یو ټایم برابر اومه چې عربي زده کړم چې کله بیا عربي زده کړم انګلیسي زده کړم خارجي سکالرشپونه لري نو دا غي د لپاره مونږ ته مکمل داسې چانس ستاده چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د را روان خپل آینده لپاره ماستری لپاره د هیواد نه خارج لاړ شو ماستری وکړو موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو نه یوازې نه شي چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای شي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کړي دغه شان کولای شي پانتونونو کې زمينه برابر کړي راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ده ان شاء الله چې سکالرشپونه ته ځان آماده کوم
bale ke rasudita pdi khabar ko che pdi rusay ke afghanistan ke che siyasi badlun raghlay da nizam badal se yosh mirzwanan way che dui nisika walai zan da plan walari zaka khpal plan ke kamyabi dalai nisi ke dui khpal azraz da kri gori aga nisika walai ke dui gori khpal zra kar wiki aga nisika walai no zaka dui plan mes ne jodi pdi akla de tash nazar sada
zan gori nan dawlat masul gani ya jamia masul gani wala halat taghir so plan me wazifa da la sawar kra kurs no shim wale ya pantun fis نلرم نو دغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو وس ملګری ته لار شه د ملګری نه درس ځکه بل چاته ورته چې کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې هم دغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته بهانه و کی ځان له خلکو معلوماتي نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا حل لار نه ده که سو غواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پويږي که سو غواړي او البته که سو غواړي که سو نه غواړي نو بهانه کوي جامع معلومات د پلان معلومات د ورور معلومات د فاصل کې دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښ بګم ټولګي سپورت انجینر اسن کولای نسی چې دوی درس وایي همدې نور برخو کې تغییرات راغلی دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وای یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامعې کې تاسو ژوند کوی سره قمه ژوند سره مقابله وکړي او برای لاستر اوړي
تاسو ډیره خېټه کې اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تر ووم ټول کې پورې خلاص دي 50 کسان مون سره وو 50 تر کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کوله په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی نو داس مخبل صنفیان وي مخبل پسترګو کتلی او خو متاسفانه چې د حالات او دغه تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم داخله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمونږ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو به دا وایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه د هغو لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپلو اهدافو لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بېلابېلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په هکله پلان جوړوي چې ښه، مثلا دغه 2024 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم، نه سي کولی. چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهان د په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې ده نه پلان درلوده، نه یې هدف درلوده، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنې هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپل تحصیلي دوره پای ته نسي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نسي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دوی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنې دغسې ستونزې پیدا کولی سي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیرانی چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنې دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته. دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی سي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی سي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه، زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه، د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي؟ دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان یې له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیره اساسي پوښتنه ده. د پلان په هکله باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو سره ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیر ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی، داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي، زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. ته دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کوم ستونزې او مشکلات به یې چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم، مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات یې، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسی رسیدل. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم، مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې، زده کړې کوم، زده کړو ترڅنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې هم خیر ورسیږي، ټولنې ته هم خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس شاده دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونه نه لریم، میرمنې نه لریم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم، په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف چه د قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یو برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکړې.
یو مشهوره خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاس ته راوړې نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډېر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د غو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړئ دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم، په دې خبره راته وکړئ.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده مسله له څو زاویو وڅېړو. ښه، یوه خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او دوی ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یوه ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې لخوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نه و مشخص کړی او پلان یې نه لرلو دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتوي موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځئ موږ او تاسو په خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هېڅ آګاه نه وم، هغه وخت نه پوهېدم، داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده، چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري. نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره، د خپل ماشومانو سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډېر کار وسی. زما د ژوند یو بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د یو څوک نو چې موږ ته دغه لارو طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پوهنتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، له هغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. له هغې وروسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړی، کاری برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د هغو لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند تیریږي. نو الحمدلله ښه نتیجې ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلود، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو باندې. سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. ل آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او ل آزادۍ رادیو خپرېږي. پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي باس ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایی تمدن ولو. خونکی په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایی تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3000 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویل. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسیدل ځان ته یې آریان ویل. د آریان معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې بوو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوي او په نشر سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیگا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. اریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د اریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د اریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدیس رودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیس پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 1401 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښو. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1401 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی کی الله دغه حکومت د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې وې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنې هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط اعمال ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وقت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کوم یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان له ماتې سره سم په 1830 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشوې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیز چارې زیانمن شوې وې. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل مخ وانه ړوه او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې پخپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهنه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلي وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه یې کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیز منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول وه. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و خلکو ته وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرتزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریځ غوره کړ. په 1883 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي، نو تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې درسره ولیکئ.